په افغانستان کې سهار ته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړی او اساسي بشري حقوقو ته لنډ خبري برخه هم لرو. دا لنډ خبري برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د افغانستان په مسله کې د ملګرو ملتونو او د قطر د رول ستاینه وکړه. ټام ویست بیگانه وخت په خپل ایکس پاڼا کې خلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایو او د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره په جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. هغه ویلي چې له اوتن بایو سره له افغانانو سره د تعامل په اړه خبرې وکړي او زیاتوي چې نوموړي او همکاران په نړۍ کې وتر ټولو سخت دند پر مخوري. ټام ویست ویلی متحده ایالات د بشری مرستو د همغږي د بشری حقوقو د څار او په افغانستان کې د اقتصادي ثبات په وده کې د دوی د وند استاینه کوي. د قطر له صدر اعظم سره د کتنې په اړه ښاغلي ویست ویلی چې په افغانستان کې د ټولو لپاره د تعلیم او فعال ډیپلوماسۍ په ګډون په یو شمیر برخو کې د قطر د هڅو په خاطر له ښاغلي ال ثانی څخه مننه وکړه. هغه ویلي قطر د افغانانو لپاره د یو باثبات ټول ګډون او خوندي راتلونکي د ملاتړ په چاره کې د نړیوالې ټولنې د هڅو یو مهم شریک دی. د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت وایي لستنه علما او متدین حافظان د قانون د څارونکو په توګه ګماري. د طالبانو حکومت دغه ګام داسې مهال اخلي چې تر دې وړاندې پر دوی له دې کبله نیوکې زیاتې شوې چې اکثره چارې دینی علما او ملایانو ته سپاري. د وزارت پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې د دغو څارونکو لپاره د ځینو امتیازاتو او هم د ګمارنې لپاره د ځینو شرایطو یادونه کړې. خدای نه دی ویلي چې ولې دغه مهمې مسلکي دندې ته دینی عالمان او حافظان ګماري. دغه وزارت دغه اقدام داسې مهال کوي چې څلورونۍ مخکې د $6.5 میلیارد په ارزښت د افغانستان د اوو لویو قانونو قراردادونه له ملي او نړیوالو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د طالبانو پر سرپرست حکومت یو مهم انتقاد دا دی چې په تیرو دو کلونو کې په اکثرو سکتوري او مسلکي برخو کې پر مهمو څوکیو د مسلکي کسانو پر ځای ملایان او خپل غړي ګمارلی دي. د کاناډا حکومت په پاکستان کې له هغو افغان کډوالو سره د مرستو خبر ورکوي چې د تیر کال سیلابونو زیانمن کړي دي. د کاناډا د حکومت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې ده، د هیواد نړیوال پراختیا د وزیر احمد حسین په حواله ویل شوی چې دوی په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دوو پروژو په چوکاټ کې $14 میلیون مرسته کوي. ویل شوی $10 میلیون د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او $4 میلیون نور د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د افغان کډوالو پر اړتیاو لګول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې میشتې. له دې ډلې شاوخوا 600,000 د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له خپلو متحدینو او شریکانو سره به کار وکړي چې د ناګورن قرباغ د سیمې د وضعیت په اړه د څارنې یو نړیوال ماموریت رامنځته شي. د آذربایجان لخوا د چټکو پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې باکو پر دې جلا غوښتونکي سیمې بشپړه ولکه ټینګه کړي، نږدې نیمایي اوسیدونکي خپلو کورنو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې خبرلان ته وویل په داسې حال کې چې د ارمنستان حکومت د سپتمبر له 4 رئیس له سیمې د 350,000 څخه د زیاتو اوسیدونکو د وتلو خبر ورکړی، متحده ایالات به د سیمې لپاره د یو ماموریت رامنځته کولو لپاره انکار وکړي. له ناګورن قرباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمن ټبره دي، د کډوال شو کسانو دغه نوې شمیرې د دې څرګندونه کوي چې د دې لانجمنې سیمې نږدې نیمایي نفوس بې ځایه شوی دی. ایروان له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي تر څو د بشري حقونو او امنیتي وضعیت له نږدې وڅېړي. فرانک روبیو لومړنی امریکایي ستور مزل شو چې په فضا کې تر نورو امریکایانو اوږدمهاله ماموریت ترسره کړل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د روبیو دو روسي ستور مزل فضايي بیړۍ په نړیوال فضايي سټیشن کې تر څه باندې یو کال ماموریت وروسته پرون چهارشنبه په قزاقستان کې ځمکه ته راښکته شوه. ځمکه ته د ستور مزل بیرته راتګ د هغوی د فضايي بیړۍ د لیکېدو او هغوی ته د نوې بیړۍ د استولو له کبله شپږ میاشتې وځنډید او دوی په فضايي سټیشن کې 301 ورځې د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ غونډه سبا جمعه ده. د تاتارستان جمهوریت په مرکز کازان ښار کې جوړیږي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی لوړاندې د غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته رسېدلی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې په دې غونډه کې باید ډېر تمرکز په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت پر جوړولو وي. تفصیل له اسد الله الدین څخه.
ټاکل شوی د ماسکاو فارمټ په شپږمه غونډه کې په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت په جوړولو او له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبري وشي. تاس خبری آژانس په یو راپور کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله د اجنډا د مسالو ته اشاره کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د تیر دوشنبه په ورځ دغه غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته تللی دی. متقی په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماتانو سره په خبرو کې چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پرون خپرې کړي ادعا کړې چې د سیمې له هیوادونو سره یې ګډې ستونزې هوارې کړې دي.
سره له سختو شرایطو سره له مشکلاتو بیا هم په ډیپلوماتیک ډګر کې موږ تاسو ډیر ښه روان یو. اکثر هیوادو سره ډیپلوماتیک اړیکې ډیرې ښې دي، بلکې ورځ په ورځ وده کوي، ورځ په ورځ په مخ ځي. اوس یو مرکزي حکومت راغلی او په ټول جغرافیه باندې تسلط لري او په تیرو دوو کلو کې ثابته کړه چې له دې خاورې نه هیچا ته ضرر نه رسیدلی او نه رسیږي. نو دنیا د امنیت په برخه کې او د مخدره موادو په برخه کې څه مشکل له موږ سره لارو هغه حل شوي دي.
که څه هم متقی د مسکو فارمټ د غونډې احتمالي بحثونو ته اشاره ونه کړه، خو له امنیت او نشه یي موادو پرته یې نور مسایل کورني یاد کړل او په باور یې بهرنیانو پورې اړه نه لري. د ښاغلي متقی له دې ډار سره سره د افغانستان څو ګاونډیو هیوادونو چې د مسکو فارمټ د غونډې غړي هم دي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت او دوی ته د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه هیوادونه پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران دي چې چارواکو یې په ځلونو په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه داعش، القاعده او تحریک طالبان پاکستان ګواښونه جدي ګڼلې دي. دې ډله کې پاکستان تر ټولو زیات اندېښمن دی او په ځلونو یې تور پورې کړی چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان دننه بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي، هغه تور چې طالبانو تل رد کړی دی. پر پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران سربیره ترکمنستان، قزاقستان، چین او هند هم د مسکو فارمټ غړي دي چې ټاکل شوی استازي سبانه غونډه کې ګډون ولري. مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې د افغانستان د تیر جمهوری نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړي دي. که څه هم طالبان د مسکو فارمټ دو مخکنیو ناستو ته نه وو بلل شوي، خو دا ځل څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل شوې وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف ډلې بیا په یوه شپږمادهیزه اعلامیه کې د مسکو فارمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې سولې او د یوه ولسواکه حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني تعامل یا چلند له سره کتنه وکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا رسنیو ته ویلي چې د مسکو فارمټ په دې غونډه کې به د افغانستان پر اوسني وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې په مسایلو بحث وشي. هغې هیله وښوده چې د غونډې په پای کې به یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي.
دا چې په کازان کې د مسکو فارمټ غونډه څومره مهمه ده او روسیه د دې غونډې د جوړولو لارې د کومو هدفونو په لټه کې ده، اسدالله الدین په دې اړه په مسکو کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باس سره مرکه کړې او په پیل کې د دې غونډې د اهمیت په اړه پوښتلی دی.
هغه کومه غونډه چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د روسیې د فدراسیون په قازان ښار کې دایریږي او د مسکو د فارمټ د مشورتي فارمټ په نوم مشهور ده، دا ځل به لکه د پخوا په شان به یوه تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسیږي. کومه ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لږ تر لږه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقي د اوضاع په باره کې به هم تبادل د نظرونه تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې را پیدا شوي دي، عامو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوزاد منطقه به وڅېړل شي. کومه ملموسه نتیجه به دا فارمټ لږ تر لږه په دغه مقطع د زمان کې ونه لري.
جنباز صاحب، روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده؟ آیا د ځان او متحدانو له امنیت نه ویره لري او که غواړي چې د خپل سیالانو لاس له افغانستان لاند کړي.
د روسیې د فدراسیون دولت طبعا چې تر ټولو د مخه د خپل منافعو په خاطر دغه فرمات رابلی او کوشش کوي چې د افغانستان د سیاسي پروسې څخه شاته پاتې نشي. روسیه کوشش کوي چې طالبان په منطقه کې مدیریت شي او ډیر نظر او سوچ منطقي ته وسیږي تر څو د فرامنطقوي مرکزو ته، او کوشش دا دی چې خپل روابط او تعامل چې طالبانو سره لري دا لا نور هم ټینګ کړي تر څو هغه کوم ثبات چې دوی غواړي په منطقه کې تامین کړي د دوی د منافعو سره سم هغه له لاسه لاړ نشي، او طالبان د نورو مرکزونو د فرامنطقوي مرکزونو د اجندا او برنامو ښکار نشي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ډیپلوماتیک برخه کې بریالي دي او د سیمې له هیوادونو سره تعامل ښه دی، اما د عمل په ډګر کې بیا تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په دغسې حالاتو کې ډیپلوماتیک اړیکې په څه معنی؟
دا یو ښکاره واقعیت دی چې طالبان په یو نوه تجرید کې او انزوا کې واقع دي. که دوی کومو غونډو ته رابلل کېږي هم خو په ډیره چته سویا ور سره خبرې کیږي، دوی معمولا په دهلیزو او په خاصو اتاقو کې دوی سره لیدنه کاته کیږي. دوی ته هیڅ نوې دولتي یا حکومتي تشریفات یا پروتوکول نه ورکول کیږي. دوی بیرغ څوک په رسمیت نه پیژني، دوی ته دولتي پوزیشن نه ورکول کیږي. خو دوی خپل کوشش کوي چې هاته هغه کوم ډیر ټیټ رتبه مامور یا ډیپلوماټ کوم هیواد کې دوی سره ملاقات کوي نو هغه ته هم ډیر لوړ ارزښت ورکوي او ورته ډیر لوړ اشتهار کوي. په هر حال تر هغه به دغه دوګونې حالت ادامه لري تر څو چې طالب دنه په افغانستان کې خپل مشروعیت ترلاسه نکړي او د افغانستان د خلکو اراده تمثيل شي ونو سیږي. دا دوګونې حالت به دوام لري او د فاکتو به دوی سره تعاملات کیږي، اما دوی په هیڅ صورت د یو حکومت یا مشروع حکومت په حیث په رسمیت نه پیژندل شي.
په موسکو کې له پخواني افغان ډیپلوماټ غوث جان بصره د کازان د غونډې په باب چې دا غونډه څومره مهمه ده مرکوه.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه می ومنی.
په کاراتو باندې د ماتو وری پارچا رات شولای دو خاطر چې انټرنیټ بقته شولا او بیرته به انټرنیټ وصلیدل. زه خپل چې طب محصله يم، زه باید عملی درسونه او نظری دواړه وایم. ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې تنا په نظری درس باندې مخکاله شي.
د یو محصلی غږ مو واورید چې ویل آنلاین زده کړې کوي، خو آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی. د آنلاین زده کړو پر مهال د کوم خبرو په پام کې نیول ضروري دي؟
غیر حاضری ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیره‌ای شکل لري او یو جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي.
نن امدا موضوع چلو ملتیا موکړی. قدرمن اوردونکو، کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د ښځو پر وړاندې له نورو محدودیتونو سره د نجونو پر مخ خوندې او په هانتونو هم بند کړل. له افغانستان څخه ځینی وتلي کډرونه او د زده کړو په برخه کې یو شمیر فعالان وایي چې دوی د افغان ښځو او نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړې دي، خو لکه څنګه چې په کار د زده کوونکي وانډه نه اخلي. موږ په کابل کې له ماسل څخه پوښتلی چې دوی آنلاین زده کړې کوي کنه، که نه کوي لامل څه دی؟
هیڅ امید نشته، زه هیڅ هیله نه لرم چې زه به په آینده کې یو څه وسم. فعلاً دماغ د آینده خوبونه هغه ټول زه فکر کوم چې په واقعیت به نه بدلیږي. زه آیا به ما ته به آنلاین پوره سرټیفیکیټ یا پوره هغه اسناد راکا؟ نه نشي راکولی. زه خو فکر نه کوم چې داسې کومه موضوع به وي. افغانستان نجونې په ډېره غټه تیاره کې اوس فعلاً دي. د افغانستان نجونې هغه نجونې چې 12 کاله زحمت یې ایستلی دی، 2 کاله مکمل په کوټه کې کښېني، داسې چې په زوره دغه پوهنتونو دروازې پر موږ باندې بندې دي. په کومه روحیه به موږ آنلاین وایو؟ په کومه روحیه به بیا موږ د کتاب مخ وازوو؟ اوس فعلاً چې دا زه کتاب مخ وازوم وایي، په کومه روحیه زه دا کتاب ووایمه؟ دا کتاب چې زه وایم آیا دی ماته څه راکوي؟ ما ته هغه څه راکوي چې بعد له 12 کالو زه پر کور باندې کینم، بعد له 12 کالو زه راشمه د زحمت او د دومره زحمتو او د منډو څخه وروسته زه راشم په کور باندې کینم؟ زه ونه شم کړی هغه خپله رشته پای ته ورسومه. موږ ته به دغه څه راکړي؟ هیله مې هیڅ نشته، روحیه مې فعلاً صفر ده. هغه پخوانۍ روحیه چې ما د جمهوریت وخت کې لري هغه زه فعلاً هیڅ هغه روحیه نه لرم.
د تب د پانځي ماسله مرینا وایي چې په ډېرې سختۍ د انټرنیټ پیسې پیدا کوي. انټرنیټ د آنلاین زده کړو لپاره فعال کړي، خو کله چې درس پیل شي دا چې انټرنیټ کمزوری وي سم زده کړه نشي کولی.
په دولتي پوهنتونونو کې حداقل موږ کړی شي فقط خپل کتاب هزینه وړاندې کړو، اوس موږ باید د آنلاین انټرنیټ هزینه هم ورکړو. افغانستان کې بدبختي دا ده چې انټرنیټ په ډېر لوړ قیمت دی او بعضو ساحو کې هېڅ انټرنیټ کار نه کوي. زه خپله چې د طب محصله یم او تور مخکې مې آنلاین کې امتحانونه وو، په کرادو باندې د ما 2 واره پارچه رد شو، لیدو خاطر چې انټرنیټ به قطع شوله او بېرته به انټرنیټ وصلېدلو. ولې مشکلات ډېر زیات لري؟ زه خپله چې طب محصله یم، زه باید عملي درسونه او نظري دواړه ووایم. ولی یو ډاکټره هیڅ وخت نشي کوي تنها په نظري درس باندې مخکې لاړ شي. هغه نه تنها یو ډاکټره ده، هر سمستر محصل چې د عملي پوینټونه لري، عملي بخښونه لري، سیمینارونه لري چې هغه په عملي ډول باندې تنها په نظري او په انټرنیټ باندې نه کیږي. که چیرې د آنلاین درسونه دومره ښه وای نو هغه به ټولې نړۍ انتخاب کړي وای. ځکه په نورو کشورونو کې چې د انټرنیټ ډیر ارزانه دی، کیفیت یې لوړ دی، په هر ساحه کې کار کول. افغانستان کې موږ چې په مرکز کابل کې دومره کار نه کوو، نو هغه په لرو پرتو سیمو کې به څنګه انټرنیټ کار وکا؟
زده کوونکي اغلی اندر وایي دا سمه ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو دا چې هیڅ درسونه وایي لاغه نه، خو امدا آنلاین تدریس هم ورته ګټور دی.
زوس مال آنلاین انګلیسي وایم. کورس ته د کوم مؤسسه له طرفه حمایه کیږي؟ تدریس خزه راکوي د ګوګل میټ له طریقه. تقریبا 90 شاګردان یو مخته انګلیسي تدریس راکوي، تقریبا 3 میاشتې کیږي. داس په آنلاین کې څه د ځکیږي خو د حضوري په رقم نه کیږي، ځکه حضوري کې شاګرد مخه مخلوص سره غيږي او شاګرد ته مخه مخدش تدریس کوي، او آنلاین طریقه خو به نه راځي هغه سیستم. تر نه زده کړو یا تر نه درس وایلو خو آنلاین بیا راتخیتی یو مصرفیت ده. یو داتا ملروس مثلا دی ورځی موږ د سوې سبات د کارخانهګی ده یا سبات موساس پختنه راڅخه کوي، دغه تمسته خپل کوشش سره کوم. درس می وای خوشاله يم، ډیر خوشاله ده، د خپل احساس راکوي چې مثلا د درس می کارت مو څوک وایي چې درس نو هم خبم زه خو آنلاین درسونه رسیدګي ورته کولای سم وایلی سم. څومره وخت دی دا دوام کوي؟ دا پر سم په وخت پر درس وای.
د بشری وادي او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت له نظام څخه غواړي چې په افغانستان کې د ټولو انجنونو پر مخ خوانځي او پانتونونه پرانیزي، ځکه د دې په باور هم آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشینی ولای.
بعضی پروګرامونه چې دی هغه آنلاین باندې هغه زما عقیده او ایمان نشته، ځکه چې د مثال په باندې د ټي او ټي یو ټریننګ زلارم سیمینار لرم چې زه ترینران جوړ کړم، هغه د باډي لانګویج د هغه خبره، هغه د ریدل، هغه چهرا او د سیریج به دا مثال ټول زه وګورم او ټریننګ کم د منفګرای نه مثبت کوي طرف ته هغه جوړ کم. دا ټیوټی پروګرام چې دا آنلاین زره شمر کوله، او نو آنلاین هم خیر دی یو وسیله ده، خو د فزیکل خوونی روزنه ځای نشي نیوي متاسفانه. دلته زما دا خواهش ته چې کاش کی دغه د افغانستان کې د انجنونو د مکاتب او د پانتونو مسله د 2 کال تقریبا شول. دلته هم زما یو جدي خواهش ده د اسلامي امارت نه چې دوی هر څه ملاحظه چې لري هغه په نصاب کې وي او هغه په کتابونو کې وي، که په مکتبونو، که په لباس کی وی که په هر څه کی وی زما په نظر باندې دوه کال کفایت کوي د کافی وخت دی زما زونه جدي خواهش دغه چې دوی نور زمونږ د خويند وختونه ځای نه کړي د مکتبونو او د پانتونو زمينه سازي وکوي او په دې باندې هم دوی خبر شي چې چیرته دوی دا دروازه بندوي نو سبا د انټرنیټ دروازه څنګه شي بندولای نو دغه خبر ده چې موږ تاسو په خپل ماحول کې په خپل نصاب باندې او په خپل استادانو باندې په خپل کډرونو په واسطه باندې دوی ته تدریس وشي او دوی ته زمينه سازي ورته وشي دوه میاشتې کفایت کوي چې دغه ټول ستونزې حل کړي دوه کال خو ډېر زیات وخت د ما په نظر باندې نه زیات وخت امرسانی ته ورکول دا به د افغاني جنکیان او د ښځو په حق کې دا به ظلم وي او دا به داسې ظلم وي چې دا به تاریخ هم لیکي او دا کېدای شي به افغانان مافلس کړي
د کابل ولایت اوسیدونکو مینه چم خپل آنلاین زده کړې کړي او هم درس ورکړي وای تیر کال د کاردان خوندزي خزینه زده کوونکو ته آنلاین درس ورکوه خو سا کال طالبانو هغه هم اور باندې بند کړ اغلی مینه په یو مرکه کې لټول لوستو بهر میشتو افغانانو څخه وړي چې په اوسنیو شرایطو کې چې حاکم نظام د زده کړې ټول لارې پر افغان خزو بندې کړې دي دوی د تر وروستي هدا هڅه وکړي چې لری لارې څخه د آنلاین زده کړو زمينه برابر کړي
وطن باندې په خلکو باندې ټاکل ویدلې دا هغه فرض تعلیم په خلکو باندې بند کړی دی او خپل فرض حق په بند کړی دی بیا خو د غم یو مثلا لار ده کنه چې وزوري نه کیږي آنلاین یا بل حل لار ده نو دا چې بیا بعض خلک دا غم پسې نه کیږي هغه بیا سوچ په خپل ځان باندې ظلم دی چې زه وزوري کم نشته زه آنلاین هم نه وایم آنلاین خو یو چانس دی چې یو څوک باید استفاده ترې وکړي
د ځان پاک لاره توه خپل آنلاین زده کړو سره څومره راحتي
ما خپل آنلاین درس هم ورکوم آنلاین درس مې د سره یعنی اوس په کې راځل شوې مې البته موږ خپل درس ورکوم انجونو ته هغه ډېر به راحت وي ډېر به خوشاله وي د موږ مکتب باندې بند یعنی نشوت لای هدا قل دا موږ ته وخه لار د چي دو طریقه موږ کولای شو خپل درسونه مخ کې یوسو او ما خپل هم درس ویلې هم دا آنلاین درس به مې ویلې ورته خوشاله هم ځکه ما که دا چانس موږ نه لرو بیرون ته وځو یا درس و بیرون کې زمينه نه ده مساعده هغه خپل کولای شي په قراره په رامه خپل کور کې درس مخته یوسو درس وایو
bale ام دا پروسه کولی ستاسو درس ورکو آنلاین چونی څومره خوشاله وي څومره یو هیله درلودل چې حضوري نسټلای آنلاین خو درس وایي
زه دغه خوشاله خو بخښ نه شم تاسو بیانوله ځکه هغه ډېر هیله مند وي ډېر خوشاله پنده هیله واشي زه خیر کوم حضوري یعنی په شنف کې نشته یو خوانځي ته نه ځو خپل کور کې دا زمينه د مساعده شوې ده یعنی که درته وایم هر ورځ به دوی په دغه باندې شکر ایست چې دا شکر دا شکر دومره امید خوشته که زه خیر کوم ښوونځي ته نه ځو دا د کور کې خو ما هغه درسونه مخکې وو یعنی به هر ډېر به خوشاله وي په ورځ کې خو به حتما موږ دغه موضوع یو یاد او کوله چې دا که ښوونځي ته نه ځو ښه ده کور کې خو درس وایي کور کې خو خپل درسونه مخکې وړو ډېرې ورته هیله مندې وي ډېرې خوشاله وي خو فکر کوم چې وزویا امیدونم سره خاوري شوی وي
په رسمي بڼه خو د طالبان حکومت نه پرې چې آنلاین هم دوی زده کړو کې خو په دې وروستیو کې د زده کړو یو شمېر فعالان په دې اړه کې دي چې دوی آنلاین تدریس وکړي ام د پانتون په ساته ام د خوانځي په ساته تاسو دغه کسانو ته څه وایي چې څومره خپل حالې ځلې ګړندۍ کړي او لا زیات افغان جنو ته افغان میرمنو ته د زده کړې اسانتیا ویل به هر ملکونو نه برابرې کړي
دا خو ځکه خپل ځان وي که خپله خور وي که هر څه وي که کمه هم چاته زمینه مساعده کړي یعنی یو څه زده کولو باید هېڅ وخت ډډه ونه کړي زه خپله که ماته مثلا زه په دې کوشش کوم که یو څوک ما نه وغواړي چې ته راشه دلته درس ورکړه آنلاین وي وړیا وي هر ډول چې وي زه به هېڅکله یعنی ونه وایم چې نه دا خو وړیا ده یا نه زه چې د هر طریقه وکولای شم زه خپله هم دا مرسته کوم هر څوک چې کولای شي مثلا مالي وضعیت ښه وي کولای شي ته درس ورکړي کان په وړیا ډول وي که په هر ډول دا اوس هغه وخت دی چې موږ باید خپله دا مېرمنې خویندې د یو بل لاس ونیسو پرې نږدو چې څومره موږ یعنی څنګ ته شاته تیارې ته ټیل وهل کېږو موږ هم هماغسې ځان ټیله کړو بس ځان واچوو نه صحیح ده مبارزه په کار ده سړی باید له هر مثلا وضعیت سره مبارزه وکړي دا خدای پاک ویلي چې مبارزه وکړی یعنی انسان د همدې لپاره پیدا شوی د هر حالت سره نو زه خپله کوم که بل وي که بل وي باید مبارزه وکړو او که لږ هم چېرته دغه چانس چاته پیدا کېږي باید استفادات وکړي او هغه خويند چې مثلا دوی کولای شي نور سره مرسته وکړي کاغه په کلی کې دی باندو کې دی که په هر ځای کې کولای شي نور خويند سره مرسته کې باید وایي کړي باید کوم خلک مثلا دا توانایي لري بل چې ته زمينه مساعده کړي ځکه دا وخت دی چې د بل لاسنیوي وکړو د تعلیم په برخه کې همدا کوم خزي ونه کوي دی او بل مثلا پلاټر ونه کړو طبيعي ده چې او کوم نه حکومت کړی نه ناري نه کړی نو موږ باید یو بل سره لاسنیوي وکړو.
تاسو په افغانستان کې یاستې د زده کړې مسله او راستر بلې څومره لپاره لویږي او دوی په دې کوشش کوي چې یو شاته پاتې موضوع کړی
یعنی که اوس ورته ووایم اصلا اوس هیڅوک په کیسه کې نه دي هیڅوک یعنی ارزښت نه ورکوي ځکه دلته هره موضوع همدغسې له یاده ایستل کېږي که هغه څومره هم مهمه موضوع وي تعلیم موضوع خو چې دا نن سبا یعنی که درته ووایم تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده خو همدومره ضرور مهم کار د ټولو له پامه غورځېدلی ځکه دلته افغانستان کې خلک په خپل نس نه دي ماړه هغه هغوی وایي چې موږ نس موړ کړو که موږ تعلیم پسې وګرځو نو ورځ تر بلې دغه موضوع چې څومره شاته لویږي هموغه مره شاته کېږي هموغه د خلکو له ذهنه وځي هغه مره خلک له یاده باسي ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت دي چې زه څنګه کار پیدا کړم زه څنګه ډوډۍ پیدا کړم زه څنګه خپله کورنۍ ورسوم دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی د سل پامه نور ورځ تر بلې لویږي
بله حاکم نظام په کوم وضعیت کې ویني آیا دوی د دې اراده لري چې نجونو ته مکتب او پانتون پرانیزي
حاکم نظام نه خدای پام او هیله ورځ تر بلې د خلکو شکی ځکه چې دوی ورځ تر بلې په خزو باندې محدودیتونه نورم جوړوي نورم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي یعنی طبیعي تفریحي ځایونه کې خزو تګ راتګ بند کړل شي لکه بند امیر بامیان او پرون بل فرمان دا پرون بل ورځ بل فرمان تلویزیون کې میوالید چې بازار کې به حتی دغه تنگ لباس نه خرڅي د خزو دا به نه خرڅوي دغه ته دکاندارانو یا هټیوال ته دا امر کړی دی نو په دې وضعیت کې به د حکم نظام نه نور سره څه تمه ولري چې دوی حتی د خزو لباس مانی دي په بازار کې نو هغه دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي له په بازار کې نشي زغملی چې وپلورل شي
بلې په آخر کې که نجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی حداقل آنلاین زده کړو ته په هر رقم چې کېږي ځان ورسي څه رقم یو پیغام به ولرو
نجونو ته خو زه دغه پیغام لرم که خویندې دي که د ښوونځي نجونې دي که هر مثلا په هر تحصیلي یعنی سویه کې چې دوی دي کوم کوچنی هم د چانس د زده کړو دوی لري باید استفاده ترې وکړي او آنلاین درسونه خو خلک هم مثلا موږ اول د هغو نه مننه کوو چې دغه زمینه یې مساعده کړې ده نو خویندو ته مې همدا پیغام دی چې همت د لاسه نه ورکوي مبارزه په کار ده او قرار کې نهاخیستل نه دي په کار چې بس موږ درس ته نه پرېږدي موږ هم بس له کوره نه وځو نه وایو دا څه کوو هغه څه کوو استفاده وکړئ له وخته له چانسه له هر ممکن چانس چې تاسو ته پیدا کېږي باید سره استفاده ترې وکړي که هغه زه وم که بل څوک دي که بل څوک دي نو په قراره کې نهاخیستل نه دي په کار
مینې جانې ډېره زیاته مننه ژوندی سلامته اوسې
ژوندی اوسې تا هم مننه خیر اوسې
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وایي چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي دی د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي دا چې کومې خبرې په مرکه کې راته وایي زمونږ
د خویندو په وړاندې خصوصي او پوهنتونونه تړلې دي دوی په آنلاین بڼه باندې که زده کړې کوي دا بهتره ده ځکه د نه زده کړو نه بیا دغه آنلاین زده کړې هم بهتره دي او دا باید ترسره کړي او یو څه به باید ولولي او ځان خپل ذهن باید مصروفه وساتي په زده کړو باندې په یو مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصروفه وساتي دا بهتره ده نو زه هیله مندم چې زمونږ د خویندو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي تر څو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمن شي او له بلې خوا دوی خپل کورنۍ او ته خې سرګندې شي، خې فاميلي نه جوړ کی، خې اولادونه وروزي، ټولنه ته وړاندې کی، بل اخره یو مترقی یو متمدن ټولنه مونږ ولرو. متاسفانه دغه حقونه په اړه باندې تر اوسه کومه پریکړه نشته ده، او زه هیله مندم چې په راتلونکو کې او په ډېر نږدې وخت کې زمونږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
بله استاد، د دې طرفدار خو په خپل زده کوونکي محصلین کورنۍ ټول خلک دي چې باید پوهنتون او ښوونځی خلاص شي، خو بیا هم بیرته راګرځو شرایطو ته. دا اوس آنلاین زده کړې روانې دي، البته د ژبې برخه کې دي، د پوهنتون برخه کې، د ښوونځیو برخه کې. زده کوونکو ته د ښوونکي په صفت تاسو څه مشوره لرئ؟ څه رقم له دغو زده کړو استفاده وکړي؟
د لومړي قدم کې هغه پوهنتون کې چې دوی آنلاین زده کړې ترسره کوي، دوی باید خپل هغه وخت ډېر متوجه، په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسه نیسي، په صنف کې درس ورکوي آنلاین، او دوی د واتس اپ له لارې یا د نورو اجتماعي شبکو له لارې دوی ورسره وصل دي او په آنلاین باندې ترینه اخلي. دغه وخت ډېر متوجه ترینه وخت ځای نشي، وخت د شروع کېدو نه تر شل دقیقې مخکې دوی باید آنلاین وصل وي ورسره، او دغه زده کړې د هغه شروع نه د پیل نه باید د استاد نه واخلي، هلته ځکه دا داسې معنا ورکوي لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکوي. که چېرې بیا هم په دې باندې ونه توانېږي، نو هغه چپټر، هغه کتاب چې استاد شریکوي د خپل محصلینو سره په ګروپونو کې، هغه چپټر او هغه کتاب حتماً او ضرور باید ترلاسه کړي، دا ولولي، او حداقل په ورځ کې 2 ساعته 3 ساعته دا مطالعه ولري. د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپل همصنفیانو سره، د خپل ټولګیوالو سره، یا په آنلاین بڼه یا په حضوري ډول که دلته په نږدې ساحو کې یو بل سره، نو دوی د مباحثه ولري او د بل سره اکیدې نه، او دا کتاب دغه چپټر چې استاد ورته ورکړی دا د بحث په شکل باندې یو بل سره مطرح کړي، دا په ذهن کې ډېر کینی او دا ډېر زر چې نه یو محصل درس زده کولی شي. او د دې ترڅنګ غیر حاضري باید ونه کی، هیڅکله غیر حاضري ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیروي شکل لري، او که یو جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي، او نشي کولای چې راتلونکي جلسې ښه واخلي او هغه درسونه ښه درکړي، ښه تحلیل کړي، ځکه هغه لومړۍ جلسه یا د موضوع هغه لومړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پیژندنه ورباندې کیږي، استاد هغه تشریح کوي، مفهوم پیژندنه کوي ورته، او هغه تعریف او توصیف کوي د هغه موضوع، دا ډېره مهمه خبره ده. کله چې د یو موضوع په مفهوم باندې یو محصل پوه نه شي، هغه نشي کولای چې هغه موضوع تر اخره پورې ښه تحلیل کړي. نو هیله مې دا ده چې غیر حاضري ونه کړي. څلورم اصل دا که په نظر کې ونیسم، محصلین چې هغه درس چې استاد سره نه نیوي، یعنی نوی درس دی او وایي چې استاد سره وایي نن په جلسه کې په آنلاین بڼه باندې، هغه درس دی په کتاب کې یو ځل ځان سره ولولي، هغه درس یو ځل ځان سره مطالعه کړي، ښه د تحلیل کې ځان سره، هغه ځایونه چې مبهم دي ورسره، هغه د بیرونویس کې هغه که لغتونه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده، هغه د ځان سره یاداشت کړي، بیا د استاد نه پوښتنه وکړي. نو کله چې استاد تشریح کوي، دا درس به د دې محصل په ماس کې ډېر ښه ځای نیسي، ډېر ښه به زده کوي، ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستی ده، مخکې ځان سره لوستی، په عصبي تمرکز سره، په تحلیل سره دغه درس لوستی ده. کله چې استاد یې تشریح کوي، نو دا کولی شي ډېر هغه نقطې چې دته مبهم وي هغه ورته روښانه شي او ډېر ښه زده کوي.
درته وایي چې آیا خپل هم د آنلاین تدریس تجربه بلری زکون کې لري چې آنلاین درس ورکوي؟
کله چې کووید 19 یا کورونا من سره غلا په هغه وخت کې محصلین او حضوري درس خپل متاسفانه د لاس ورکړ، او موږ چې تدریس کوو نو محصلین موږ سره په آنلاین بڑا باندې موږ سره د واتس اپ لارې راتلل، او هغه وخت مشخص او په هغه وخت کې موږ ورته د خپل کور نه یا مثلا په هانتون نه د یو صنف نه موږ په آنلاین بڑا ورسره وصلېدلو، او موږ ورته درس تشریح کوو. تر ډیره موږ کوښښ کوو چې دغه درس ورته په هغه شکل باندې تدریس کوو لکه څنګه چې موږ په حضوري ډول سره موږ په صنف کې ورته تشریح کوو دغه درس. اما توپیر شته ده، حضوري او آنلاین درس ډیر فرق شته، ډیر توپیر شته، ځکه په حضوري ډول باندې درس ډیر ښه زده کیږي، او لکه مخکې مې چې ویل چې استاد نه یوازې دا چې علمي مسایل مطرح کوي په صنف کې، بلکې خپل تجارب، خپل نور موضوعات، خپل تحلیل خپل مبحثونه چې اضافه مستی دی هغه هم محصلین سره شریکولی شي.
بله استاد، اوس طالبانو مکتبونه او پانتونه تړلي، اوس بیا تاسو آنلاین زده کوونکي نه لري؟
متاسفانه نه لرو، ځکه پوهنتونونو ته کله چې د زمونږ د اوناسو د برخې زمونږ د خویندو د تحصیل کله چې بند شو، نو هم په حضوري شکل باندې او هم په آنلاین بڼه باندې دغه تحصیل منع شو. یعنی نه یوازې دا چې په حضوري بڼه باندې، بلکې په آنلاین بڼه هم دغه تحصیل منع ده، او پوهنتونونه د دې اجازه نه لري چې په آنلاین بڼه باندې هم تدریس وکړي. نو زه هیله مند یم چې دې برخې ته توجه وشي، او د فتن لپاره که چیرې حضوري امکان نه وي، نو آنلاین بڼه باندې اجازه ورکړي پوهنتونونو ته چې محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
بله، یعنی په رسمي ډول په افغانستان کې استادان په آنلاین ډول درس نشي ورکولی، خو له بهر هیوادونو نه یو شمېر استادانو چې خپله دا زمینه برابره کړي آنلاین زده کړې شته. استاد، هغه وخت تاسو د کورونا په وخت کې محصلینو ته آنلاین درس ورکوه، البته د پوهنتونو دغه وخت د نظام په اجازه باندې، درته وایي چې په خپل استاد ته آنلاین درس ورکول څومره سخت وي نظر دې ته چې حضوري د صنف ته ورځي؟
ما چې کله آنلاین درس ورکوم، ما داسې احساس نه کوم چې زه چاته درس ورکوم، او په هغه ډول سره چې ما غوښتل چې تشریح کړم، هغه سم نه شو تشریح کولای اصلا درس، ځکه ما فکر کوم چې ما سره څوک نشته، او څوک نشته ما سره په صنف کې، ته حضور نه لري، نو زه عباس لګیا یم، داسې فکر نه کوم. تاثیر لري، واقعا تاثیر لري، هم په استاد باندې هم په محصل باندې. استاد نشي کولای په هغه شکل باندې چې درس ورکوي په حضوري بڼه باندې، په صنف کې په آنلاین بڼه بیا هغه علمي مسائل ښه نشي مطرح کولای، ځکه دا تاثیر لري. استادان همیشه په دې باندې مختلف او په دې باندې عادت شوي وي چې دوی په حضوري بڼه باندې درس ورکوي، او محصلین ورته په صنف کې ناستي مباحثه کوي محصلینو سره، یو محصل سوال کوي بل محصل سوال کوي، یا استاد وخت ورکوي محصلینو ته چې موضوعات په خپله تحلیل کوي او په خپله راشي صنف کې تشریح کوي. دغه مسائل بیا په آنلاین بڼه باندې نه ترسره کیږي. دا نه یوازې په محصل باندې منفی تاثیر لري، بلکې په استاد هم منفی تاثیر لري. استاد نشي کولای په هغه شکل باندې حضوري ښه درس ورکوي، په هغه شکل باندې بیا په آنلاین بڼه نشي ورکولای.
په اخر کې کدی تاسو مشوره زده کوونکو او محصلینو ته هم ولرو چې تر هغه وخته پورې چې وضعیت بیرته سمیږي، ښوونځي خلاصیږي، پوهنتون د دوی پر مخ باندې پرانیستل کیږي، دوی آنلاین زده کړو نه باید استفاده وکړي کنه؟
دقیقا، دوی باید خپل وخت ضایع نه کړي، او آنلاین زده کړې هم که 100% نه وي، نو 50-50% حتما ورباندې مثبت تاثیر لري، او دوی یو څه ترینه زده کولی شي حتما. دغه ستونزو ته چې ما اشاره وکړه، اکثرا تخنیکي ستونزې دي که محصل غواړي چې ښه درس زده کړي، یعنی دوی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي، دوی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغه محصلینو سره، هغه هم ټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري، هغوی سره کولی شي مباحثه وکړي. نو دوی ډېر وخت نه استفاده دا وکي، که چېرې د آنلاین در زمینه ورته مسایل وي، نو دوی د لاسه نه ورکوي او خپل دغه وخت نه ضایع کوي، بلکې ځان د هدف ته ورسوي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټول اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل، دینجونو پاک لای په اول امر کې لښپګم ټولګي څخه د پورته ځکونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړې. خځل کارس هم نه شوې، د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو، ایجاب اجباری شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید. بیا یې پانتونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وزنداوه. د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. تایو کې باندې امیر ته هم د خزو پر تک بندیز ولګو. په دې هیله چې د ژوند پاره برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خزو ستونزيال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاسترونه او ستونزو راڅرخي کلمون سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 24 شپږ سو یو. تر بیا خو وخت ولري، الله مو مال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. د بی وزلو خلکو دیغو چه پا دیورستو که آن سوال کولو تا مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسئولیت چه دی؟ نن پا هم دیگر خبری کولو مونگ سره پا خپراوانه که میلمه دی د بشری وده او پیاولتیان نریوال ترینر داکتر حیات الله عتید. راستو دیتا چه ورستر بلی کلا چه پا افغانستان که خلکو تا کار کمی گینو د سوالگرو یا دی گدایگرو شمیر هم زیتیگی، تاسو خپل دغه وضعیت را تا تشریح کیا د افغانستان خلق اغا کسان چه غریب دی په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېر پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوي. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کموي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې چې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په او دریم اساسی دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تعصب سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو، نو تاسو یقین وکوئ چې د فقر او بیچارګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ ستاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه، یو د خېټې فقر دی، دغې معالجه کېږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دغه عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځانونه خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنې شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅه لري او نور چې تینه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چا ګډ عمل کړی و او وخت یې توضیح کړی و، بیا سر پاتې شوی و. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدی چې څه ډوډۍ ونه لري، نو هغوی ته یې ورلېږلی و. هغوی ته چې ورغلی و نو هغوی چې موږ سره دومره شی شته د بل ګاونډي ته به ور ولېږو. نو هغه ته ورغلی و، فکر کړی و چې موږ سره دومره څه شته چې بل ته به ور ولېږو. خلاصه هغه کورونو باندې دغه د پسه سر چکر وهلی و، بېرته ما کور ته کوم چا پسه حلل کړی و بېرته هغه ته راغلی و. په همدې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تدحیه ورکوله، قرآن کریم ورته اشاره کوي چې ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کېدی شي د انسانانو ضرورت وي، خو د خپل د سبا غم ورسره نشته. د نن غم ورسره دی چې دومره یو سلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر کړي او د هغوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتۍ پر ورځ باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چېرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې فکر وکړي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلي کې کونډې ته ورولي، یتیم ته ورولېږي، کوم بېوزلو سره فرق وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېر نه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لرې شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایی وګړي ښځې جوړوي، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورځ تر بلې دا بیکاره کیږي. حتی هغه میرمنې چې سینګار به یې کاوه، دغو دوکانونه متړل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت که همداسې دوام وکړل، خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نول سي، په تېره میرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دغه سوالګرې میرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمیر به یې څومره زیات شي او بیا پایلې به یې څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی. ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ باید زمینه سازي وکوي مېرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري. په بعضي اطرافي مسایل هغه کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات رسوایي کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شیونه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې ښاري منطقې دي چې په هغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې ځینې خويندې چې هغه نارینه نه لري کله دې مثال په توګه باندې یاداسه مېرمنې چې هغه د خاوند نه جدا شوی دي یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغه څوک نه لري نو هغه مکلف دي چې هغه باید کار وکړي دې خويندې ته باید کار زمينه برابر شي د ارزښتونو او د مبادئ او زموږ د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي دوی باید د خپل اولادونو د حلال کوم روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړی دا ډیره بهتره وي چې دوی ته کاری زمينه مساعده شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقی فساد کې اختکیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی سره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړی جوړي پیدا کړی دا ډیره ذات بهتره وي چې هغه ته د کار زمينه برابر شي او دا وي سره سپورټ وشي او دا وي سره حتی تمویل کړي وړې بز پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکړي او د بازو مؤسسات سره کړي شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغه ته بازي قرضې دي او باز نور اسلامي تمویلي سغو باندې هغه سره همکاري وکړي ځکه خزر رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چی بیبي و هغه بزنسمن او رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لار خوت او پیغمبر دی حاضر د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهور قصه ده نو هدف دا دی چې خزر حق لري چې بزنس وکوي خزر حق لري چې دکانداري وکوي خزر حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کول شي د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته باندې خزه کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي نصاب ته ودا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لیکي مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا نصاب ته باندې یو بلکم یو کار کوي ځکه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او وخت الله تعالی جوړوي ما خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي باید خپل داس یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غوغان وښتل شي نصاب ته باندې چې وي دین استفاده کوي بعضي کارونه د نصاب ته باندې د استنی کوم کار نچ کې ولډوز او باز نمونه چورته اخلي د خوینده د خیاطي باز پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته واخصل شي نصاب ته چاوي خیاطي کې د الکان او د جنکیانو حتی د نارینه وڅ بده کې څنګه نشته حرج نشته خزه مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري مهمه خبر دغه ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي تر دې مخکې په مغرب د زلزلې په تاسو اورو دي لوي مغرب کې چې زلزلہ وشو خپل مغربيانو د نورو خپل دوستانو سره هم کوي دوی خپل راپورته شول اوس په فعل کلیوال پرته شي د نور خلکو کورونه ورته جوړوي په لیبیا کې د نصاب ته باندې سر وزمخ کې هم څه مشکل راغله وو همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوی چې کورونه وران شوی چې څنګه رسیدلې او ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوی دی خو زما هدف دا دی چې پاینده کوم چې بیکار دي هغه داس احساس وکړي داس مقبول ده داس مامور ده او داس مالور ده موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د نصاب ته باندې زما خور کې چیرته بیکار شي زما مامور کې چیرته بیکار شي او زما لور کې چیرته بیکار شي او زنه او مغه یتیمه وي هغه څه کوي د جنسي مسایل په موږ تړه ورته ورن کړو سرحد سره ځوایم چې یعنی ټول خوین دي کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقی په واجب باندې غوښتنې راوتلی هغه د ضرورت په واجب باندې راوتلی عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي دا وي دغه ویژگی ها یا د مثال په ځانګړتیا وي چې لري دغه باید احترام وشي او هغه باید کاری فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نور ټولنه باندې کار نوي
بله ډاکټر صاحب تاسو خپل خبرو کې یو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کچېره خلک احتیاج سي سوال کول او ته حتی په سرکو دی روزي خلکو نه سوال کینو کې دلته د اخلاقي فساتم را منځ ته سي کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کول ته وزي گدای ته وزي ماشوم باندې تیرای کیږي میرمن غیر اخلاقی کارو ته مجبور کیږي د لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي دغه ګناه به چا په غاړه وي
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو ملت او حکومت او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده دا زما مېرمن ده دا زما مور ده دا زما لور ده او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي هغه که کاري زمينه برابر ولوي دوی ته او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو په خپل باندې جوړ کړو مینه جوړ کړو په محبت باندې جوړ کړو په اقتصاد باندې جوړ کړو په والی باندې جوړ کړو دا لامل خوراک تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخلا ور کوي کومګه تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ور کوي دا دانه کې چیرته تار وش کیږي دا دانه په کثافت کې چول کیږي یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو واستخبار وایو او بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي دا تسبیح دغه دانه کې چې تر وښ کېږي نو دغه دانه کې صفدانی کې شول کې متاسفانه خلا چې لامل ته او تثبوت ورکوي غتار ورکوي
بله
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوی کړو خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو دغه تار کې دغه تار چې د افغانستان دی دا تار باید موږ تاسو راغول کې افغانستان زموږ مور ده افغانستان زموږ اوسته یې زموږ راتلونکی دی زموږ وطن دی هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکړي په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نکړي دوی هماهنګي باید ولري هغه که مؤسسات دي که حکومت دی که ملت دی دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري دوی کوشش وکوي چې دوی په غیر ونسي او دوی خو ورته پاک کړي او دوی حکومت احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي لکه تاسو مهرباني وکول که چیرته دوی دغه انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه چې به مجبوریږي هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی که چیرته لویان وي سید عمر وایي چې الفرا او اختر من سم د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډېر خطرناک دی نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړېږي نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري هغه که ارتباطات لري هغه که علم لري که استعداد لري که مال لري دا باید په مثبت اندازه باندې باید استفاده وکوي او داسې احساس وکوي چې ورځ داسې ما باندې هم راتلونکی ده زما ښځه هم کېدی شي محتاجه شي زما مور هم کېدی شي محتاجه شي زما خور هم کېدی شي محتاجه شي تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاج دي هغوی هغوی ناداره دي هغوی په غېږ کې راونیسي هغه که کاري فرصتونه وي او هغه که انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي که چېرته دا ورسره ودرېږي تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې به فقر نشته مشکلات شته سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد په خپله باندې جوړ کړو وی کن مونږ کولای شو په دې شرط کې وغواړو او وخت هم دې کې تېرېږي متاسفانه په دې قیل او قال کې تېرېږي فلاني داسې وکړه لوګستان کې داسې وکړه داسې وشول داسې زموږ تاسو تېر وختونه زخمي دي زموږ تاسو ماضي زخمي ده راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو نو زما هدف دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پرې وس باندې کوي 15% لس فیصد متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو 15% او 9% موږ تاسو متاسفانه چې ماضي مشغول کړی یو فلاني داسې وکړل لوګستان کې داسې وکړل دا به دا وکوي دا به دا وکړي موږ ټول خپل انرژي خپل طاقت او خپل قوت په ماضي کې مصرفو متاسفانه چې هغه بیرجور خپګانونه نو ته پیدا شي به مریضان نو ته پیدا شي متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي مؤسسات هم مریضان دي انسانان هم مریضان دي په رواني ستونزو مشکلات باندې متاسفانه چې اخته یو نه مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي افراد کار کولای شي زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسؤلیت لرو راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روخانه او کلی راتلونکي لپاره پلان جوړ کو کار ورته وکړو موږ داسې وایو چې د افغانستان دی د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان یو ښه راتلونکی وکړو چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل معادل لرو 10 تریلیون زتنج ورکوم د اساس د ازادي رادیو نه ټول خلق ته چینج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي خو کار ورته وشي
bale ustad
ما هدف ته چې راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو یو بل تلاش وکړو چې کار وکړو پاک پاتوي کوم ملت وکړو حکومت
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیره ښه خبري وکړې یعنی دا ټول کې د لیسی چې افغانان یو بل تلاش وکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي د سوالګرو ماشومانو لاسونیسي هغه میرمنې چې گدایي کوي نارینه چې گدایي کوي د وسره مرسته وکړه مګر راپورونه ښیي چې په دې ورستیو کې د بیکاری لوجه د نړیوال ټولنې خپل مرستې محدودې کړې دي اکثره کسان د توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي هغه خپل دوه مره پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلای چې تل بل سره مرسته وکړي هغه خپل یو ماش درلوده هغه ور باندې بند شوی ده خارجي مرستې محدودې شوی دي په دغه یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی ولوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی څه کول پکار دي
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه پرې کړو واخلي دا وې نظرونه واخلي دا وې استفاده وکوي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي زما هدف هم دغه دی وایي لم دغه د چټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو هغه کې اقتصادي کډرونه دی کټولنیز کډرونه دی او هغه نور کډرونه دی هغه راوصل شي دا وې استفاده وشي د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي خبر دا ټول افغانان دی راځي حتی چې فساد هم کړی هغه افغان دی، دغه وطن دی، دغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کډرونه دي، هغه باید په ډیر محبت، په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړي، هغه راولي په خپل هیواد کې د ودې علم، د ودې استعدادونه باید استفاده وکړي. دا ستونزې چې ته مونږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستی، په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لار یو خارته لاړم چې جام نه پیدا کړ، خپل همکار ته ورته مو کامرا راوړ، د موبایل راو چې عکس واخلو. په دې وخت کې خلک راغله، هغه جام کې جوړګم ته اجازه مې راغله چې مو عکس واخلو. بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما بونر وېدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه، واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وې، د اخلاق وضعیت ورته وې. خو نو ما پوښتنه کوم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي اخستې، موږ چیرته پاتې یو، تاسو چیرته ورسېدئ؟ وي تاسو دوه کار نه کړی، د خپل وختونو درست استفاده نه کړی، پلان نه لري تاسو افغانان. بل خبرې راته کارونه شو. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو. تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هوادونو په رسمیت باندې نه پیژندل، ستونزې شته، د کی شک نشته. او موږ تاسو چیرته وغواړو، تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي مصرفو په سیاسي اختلافاتو په دې مسایلو باندې، کچیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه تاسو خبر دقیقا زمنم چې کده شي بازو کورو کې دا څه نوي چې نور څه همکاري وکوي. دا غمینه شته، د قرباني او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته. دا خبر زه تاسو زمنم، خو دا نسبي کده شي ځنې غوي ځنې کورونه. موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو، تاسو یقین وکوي. دا یو راپور ما لوستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه گذاري کړي په ترکیه کې، په دوبه کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه گذاري کړي، په اروپا کې چې کړي، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو، هغه د انسانیت لپاره یو کار دغه مخالف نه يم، خو دغه خپل مور، خپل وطن، هواد روان حق دې دې پانه باید موږ تاسو کار وکړو. دا چې د خپل پروژې تاجران ته زموږ پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي، د خبر نشي په هواد کې پروژې جوړه کې چې علاقه لري افغانان ورسره کړی. زموږ هدف دا دی چې د خبر راډیو د فلسفي طرف ته لاړ نشي، یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دا ده چې موږ مایوسه نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو. دغه وطن به موږ تاسو پرځ جوړو. دا سې خینو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي، که چیرته جوړولای خو دا پنځه لوک کالو کې ډیر ځات نه مهم موږ تاسو لرو. فکری اختلافات کې سره ولرو. زما او تاسو خوره کې زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی. زما په دماغ کې یو خبره د استابل نه، زما ورته خو کې سبزی خو کې خدای غو اختلافات به ضرورت انتقال نکړو. افغانان کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړي. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ای پروردگار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد موږ درونه کې ما چې ودو مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راښکته کړي. زته زنه کټوي وایم او زما په پګړی وایي، اغه تزه کافر يم او اغه متاچ دی، اغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نور راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خارخوله چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خپلې چوي، که چپن چوي، که نکټای چوي، که اغه چوي، دا مسائل به مو تاسو مشغول نکړي. مو تاسو خپل اغلوی اغه ویژن د افغانستان چې اغه شالید چې کوم د افغانستان دی، اغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چې ده. علاقه مو تاسو خلک 2000 شاده وي، 2003 شاده وي، علاقه 2005 که هم موږ تاسو وعده ته ورسېګو، دا به الله جل جلاله شکر. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول، هغه مشان دي، که کوچنیان دي، که زنانه دي او که نارینه دي، ټول قوتونه لري، د قوت نقطه لري، فرصتونه لري. راځي چې د دې فرصتونو موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چي وي، انسان خبره لري، اغه لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري. راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو. راځي چې دا انرژي خپل چې په منفي ګرایي کې موږ استفاده کوو، دې نه په مثبت ګرایي کې استفاده وکړو. تاسو هوادم جوړ شي، او الاقل هغه هوادوال ته چې هغه ستونز لري، مشکلات لري، هغه واقعا چې مشکلات لري، هغه ته موږ تاسو یو مفید او ګټور شمو تقدیم کړی وي. او دا مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو، هغه زموږ تاسو نه پوښتنه کوي. د ټول خبرې چې زموږ د خولې نه استاد او د نور ملګرو دوستان د خولې چې افغانستان پر رابطه باندې بهر کیږي، هر څوک چې هر څه وایي، د دې هرې خبرې پر رابطه باندې بدای مسؤلیت لري الله ته. زموږ هدف دا دی چې خپل هواد په خپل جوړ.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې دغه کسانو پاکله خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوی دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوای د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د بشری ودی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.